دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارشیوال
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په افغانستان کې لخپل مشتو عسكر سره ټلیفوني خبري کړي او له هغه څخه د دوی د قربانوي له عمله مننه کړي ده
بایدن له دې خبرو وروسته پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې په کابل او د امریکا په بهري بیړۍ یو ایس نیمټیز کې له امریکایي ځواکونو چې د نوموړي په وینا د امریکا د خوندیتوب لپاره کار کوي د مننه په پار دوی ته ټلیفون کړي ولسمشر بایدن له ټوئیټ وروسته د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین لخپل عسكر سره د امریکا د ولسمشر له ټلیفونو خبرو هرکلی وکړ جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لینسی ګراهم په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده ګراهم ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن یې د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی لینسی ګراهم زیاته کړې دوی هوډ لري چې وضعیت او شرایطو ته په کتو په افغانستان کې خپل عسکر وساتي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هانی پاتمر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شازده پیر راس ویلسن سره د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د موافقې پر بیا کتنې تاکید وکړ هانی پاتمر د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه د بیا کتنې پر ټینګار سربیره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د مشورو د زیاتوالي په خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د عیني واقعاتو پر اساس د پریکړو پر کېدو ټینګار وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د اتمر او ویلسن د پرونۍ کتنې په اړه تیره شپه رسنیو ته وویل د امریکا سفارت شازده پیر ویلسن د بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې بهیر د کامیابۍ په هکله یې هیله څرګنده کړه تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه چې یو مهم شرط یې له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو شلول دي له سره غور کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په دې وروستیو کې ویلي چې د جو بایدن اداره له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو د شلولو د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه د طالبانو ژمنې له سره ارزوي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې درې دلې دي د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په کندهار ولایت کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر امریکا غږ ته ویلي چې یاد کورنۍ په ارغنداب میوند ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي نوموړي زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو په اساس د یادو کورنیو څخه یوازې 2000 کندهار ښار ته کډوال شوي او پاتې نور د دغه ولسوالیو نورو سیمو ته تللي د ویلي چې د جګړې له امله په دغه سیمو کې له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې کول ستونزمن دي د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په لومړي ځل کاناډا ته د 1500 ډالرو په ارزښت د افغانستان د وچې میوې د لیږد خبر ورکړی دی د دې وزارت ویان اکبر رستمی رسنیو ته ویلي چې یاد محصولات د ځمکني ترانسپورت له لارې د ازبکستان او ترکیې له لارې کاناډا ته صادر شوي دي د رستمی په خبره د وچې میوې دا صادرات د راس فوډ یو خصوصي شرکت ترسره کړي دي نوموړي ادعا کړې چې د افغانستان محصولات په ټوله نړۍ او په ځانګړي توګه د سیمې هیوادونو منځنۍ اسیا سویلي اسیا چین او خلیج کې مارکیټ لري او په نږدې راتلونکي کې به د خلیج او منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل شي تحصیل امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن په مشروع ډول د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د بیرته یو ځای کېدو خبره کړې جو بایدن وایي تر هغه چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میز ته راونه ګرځي واشنگتن به پر تهران لګول شوي بندیزونه لغوه نه کړي بایدن پرون د امریکا د سی بی ایس تلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي وویل نه بایدن وروسته د سر په خوراولو سره دا خبره چې که ایران لومړی د یورانیم غني کول ودروي امریکا به پر دغه هیواد بندیزونه لري کړي تایید کړه په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله خامنایی په مشروع ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې دې هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړې ده خامنه‌ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې یې تر پښو لاندې کړي نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي ولسمشر جو بایدن وای د متحده ایالاتو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کرونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي هغه مفکوره چې امریکا کولی شي دغه ډله ییز معافیت د دوبی تر پایه ترلاسه کړي دا به ډیره سخته وي. ساینس پوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره په کار ده چې د نفوسو لږ تر لږه 50% کې معافیت ترلاسه کړي. بایدن وویل دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ لوژستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې داسې مرحله کې دي چې په اړه یې باید یوه مهمه پرېکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې. هغه کتنه چې د ده په وینا ډېره پیچلې وه. بوریل وویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبري کانفرنس او د دې هېواده د اروپایي ټولنې د دریو ډیپلوماتانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسي چارواکو ونه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغوونکي ډایالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له بوریل سره د فبروري په 15 په خبري کانفرنس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولند او جرمنی د ډیپلوماټانو د ایستلو خبر ورکړ او وی ویل چې دغه ډیپلوماټانو د جنوري په 3 په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملین د منتقد الکسی نوالنی په ملاتړ شوی وي. په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو 120 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاب وروسته ورک شول. پرون د هند په اتراکنډ ایالت کې وروسته تر دې سیلاب راووت چې د هیمالیا غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده. تر اوسه په دغه پیښه کې د 14 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د سیلابونو له کبله د اوبو د برېښنا یوه تر کارلاندې پروژه ویجاړه شوې او د برېښنا یوه بله دستګاه زیانمنه شوې ده. سیل کورونو او پلونو ته هم زیان اړولی دی.
دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسی جرګې استازي سبان ابل سبا د چهارشنبه په ورځ د نوي مالی کال د بودیجې په دریمه مساوده باندې بحث کوي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ خپل عمومي غونډه کې د افغانستان د 1400 مالی کال د بودیجې د دریمه مساوده په اړه یو ځل بیا تاو د بحثونه وکړل چې زونو په دریمه مساوده کې د 1.5 میلیارد افغانۍ د زیاتېدو هرکلی وکړ او زونو نور ورسره یو ځل بیا مخالفت وکړ. د ولسی جرګې یو غړي کریم اتل د دریمه مساوده په اړه ویل چې ټول ته یو ډول مشور کول د تخنیکی په لور ممکن نه دي.
دا چې نه دی چې یو کس په دریم بس کې زوزر افغانی معاش اخلي مروای چی په عیني رقم دي معلم ته هم معاش ورکول سي نه د معلم معاش باید لوړ سي.
همداشان د ولسی جرګي او بلګري ګل احمد کمینویل چی پر بودیجی باندې خبري تخنیکی ازولي ترتیا لري او دا مسله به سیاسي نشي.
کاش کی تر دې ځای پر نه وای رسیدلې. دا د وزارت مالیه او د بودیجی کمیسیون ترمنز باندې ټول تخنیکی موارد باید جوړ سي، تنظیم سي، بل اخره کمیسیونونو ته واستول سي، مشترک کمیسیون پر باندې جوړ سي او تالار خپل تصمیم ور باندې ونی. خو متاسفانه چې خبر ډیرو کشبکشو ته ولاړه په داخل کې د تالار او د باندې د تالار د مسلې ته سیاسي لاس واچو یو تر دې ځای پرې ورسول چې بودیجا درې ځلې رات سوال.
خاغلی کمین په درې مو مسوده کې د راغلو بدلونونو په اړه هم وغږېده او ویل چې په نوې مسوده کې د ملي دسترخوان په نوم د افغان حکومت د پروګرام لپاره بیلې شوې پیسې له مسودې سل شوې او هم د عملیاتي واحد په نوم د شرکت مسؤلیت په نوې مسوده کې د جمهور ریاست اداري ریاست ته
یو اشاریه 15 میلیارد افغانۍ په 2 کوټ کې د مصارفاتو تنقیس راغلی دی. 315 میلیونه د ان ټی ای په پروګرام کې تنقیس راغلی دی. 300 میلیونه په احتیاطي کوټ کې تنقیس راغلی دی. 200 میلیونه د بهرنیو چارو وزارت په انکشافي بودیجه کې تنقیس دی چې مجمع ټول تنقیسات 3.1 میلیارد افغانۍ کېږي. او دا تنقیسات اضافه شوي دي د ښوونځیو د ساتنې او مراقبت کې 203 میلیونه. 100 میلیونه د ښوونې او روزنې د ریفورم لپاره. 1.2 میلیارد افغانۍ د ښوونکو او دفاعي قواوو د معاشاتو د لوړولو لپاره چې د پارلمان یو اساسی غشتنه همدا و چې د استادانو او نور مامورینو معاشات لوړ شي.
د ولسی جرګې غړو تر اوسه دوه ځلې د افغان حکومت د 1300 مالي کال بودیجه درایو پات سره راده کړې ده. وکیلانو د ملي او امنیتي ادارو د مامورینو په معاشونو کې نانډول د بودیجې څخه د ملي دسترخوان په نوم د افغان حکومت د 230 میلیون ډالرو په ارزښت په کلو باندو کې خلکو سره د مرستې د پروګرام شاملول او د جمهور ریاست د عملیاتي واحد په نوم د پروژو ورکول د ملي بودیجې د نه تصویبولو د سلو دلایلو په توګه یادول. خو یو شمېر نور وکیلانو د ملي بودیجې په درېمه مسوده کې راغلي بدلونونه ناسیزه وبلل او وویل چې د معاشونو د برابرولو لپاره 10 میلیارد افغانۍ ته اړتیا ده چې حکومت یوازې 1.5 میلیارد افغانۍ ورکې اضافه کړي او دا اضافه شوې پیسې هم د نورو مامورینو د معاشونو د کمېدو څخه ترلاسه کړي دي. د ولسي جرګې یو غړي عارف رحماني وویل چې که په بودیجه کې بدلون رانشي دی به رد کړي.
تا همین حالا کارت ما
تر دې مهاله کومه بودیجه چې وړاندې شوې زما کارت ورته سور دی او که پکې بدلون رانشي لکه چې نه لسو کلونو کې مې چې ټول بودیجو ته سور کارت پورته کړی بیا به هم پورته کړم.
د دغو بحثونو په پای کې د جرګې غړو پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د بودیجې ملاتړ یوې خوا مخالف بلې خوا سره کښېني او د بودیجې په هکله به بحث وکړي. د ولسي جرګې رئیس میرحمان رحماني وویل چې د چهارشنبې د ورځې غونډه به د بودیجې د تایید یا رد په اړه د دې جرګې دریس روښانه کړي.
وکلای محترم روز چهارشنبه
محترم وکیلانو د چهارشنبې په ورځ د موافقو او مخالفو وکیلانو ترمنځ موږ یو آزاد بحث تنظیموو.
د افغانستان د نوي مالي کال ټوله بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې شاوخوا 6 میلیارد ډالره کیږي. په دې بودیجه کې 3.1 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 3 میلیارد ډالره کیږي عادي بودیجه او پاتې انکشافي بودیجه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې د کورونا د وبا په وخت کې سرګند شو چې د افغانستان د روغتیا سکتور د دې جوګنه دی چې د دې وبا غم خوري. خو دغه وزارت ویلی دی چې په 1999 مالی کال کې سره د دې چې د ستونزو سره مخو میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. د دې خبر نور تفصیل د ممتاز بهیر نواوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرود د شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د کرونا وایرس وبا د نورو برخو په سیر د روغتیا سکتور هم تر فشار لاندې راوسته. خو بیا هم په 1999 مالی کال کې کابو 8.6 میلیونه ځلې ناروغانو روغتونونو ته مراجعه کړې او درملنه یې شوې ده. د ښاغلي مجرو په وینا له دې شمېرې نږدې 1.5 میلیونه ناروغان بستر شوي، کابو 391 زره ناروغان عملیات شوي او همداشان څه باندې 1.25 میلیونه ژوندي زیږونونه شوي دي. دغو روغتیایي خدماتو ته په پاملرنې ښاغلي مجرو د روغتیا د سکتور اوسنی ظرفیت کم وباله او ویویل
ظرفیت موجوده ساختار
موجود ظرفیت او جوړښت د اوسنیو اړتیاو او احتمالي ګواښونو ځواب ویونکی نه دی. یعنی د عامې روغتیا وزارت په مختلف و برخو کې ډیر جدي او بنیادی ارزونه تالتي لري.
بسیار جدي او بنیادی در آباد مختلف داره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په 1999 مالی کال کې سباندې 2.902 میلیونه افغان ماشومان ته 15 ډوله واکسینونه هم ورکړل شوې دي. خو ښاغلی مجرو ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو کمپاین په وړاندې د طالبانو د خندونو له امله سباندې 3 میلیونه افغان ماشومان له دغه واکسین څخه محروم شوې دي.
افغانستان کې تقریبا 1.5 میاشتې چې د طالبانو د خوانه کور په کور د واکسین د تطبیق په وړاندې ممانعت ایجاد شوی دی او دا د دې لامل ګرځېدلی چې تقریبا زموږ د 2.5 میلیونه ماشومان د لاسرسی نه لري پاتې شي او دا تیر کمپاین کې حتی دا تر 3.3 میلیونه رسیدلی دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په 1999 مالی کال کې 55 افغان ماشومان په پولیو ناروغۍ یا د ماشومانو په ګوزان اخته شوي دي. ښاغلی مجرو له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دې برخه کې بشپړه همغږي او تجهیزات موجود دي او دا مهال 3 دولتي او خصوصي لابراتوارونه چې په یوه شپه ورځ کې د کرونا وایرس د 1.5 لک سمپلونو د ارزولو ظرفیت لري فعال دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د سرپرست په وینا تر راتلونکي جون میاشتې پورې به 24 تشخیص لابراتوارونه هم فعال شي چې د کرونا وایرس تر څنګ به د نورو ناروغیو د تشخیص ظرفیت هم ولري. په اوس وخت کې په افغانستان کې د کرونایي ناروغانو د درملنې لپاره کابو 2000 ځانګړي بسترونه شته او ښاغلي مجرو وویل چې د اړتیا په صورت کې د 3000 بسترونو لپاره چمتووالی لري. په عین حال کې د افغانستان طبي شورا د خوروختیایي خدماتو د وړاندې کولو او متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو لپاره ډاکټرانو ته د فعالیت د جواز ورکولو پروګرام پیل کړی دی. د دغه شورا مشر نسرین اوریا خلوول تر اوسه سباندې 1000 ډاکټران په دې شورا کې ثبت او ورته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي.
هدف عمومي رجستریشن ډاکټر صاحب در افغانستان
په افغانستان کې د ډاکټرانو د ثبتولو عمومي هدف دا دی چې یو خو تر اوسه موږ په دې نه پوهیږو چې ډاکټرانو شمیر څو ته رسیږي، په سیستم کې څومره ډاکټران دي او څومره نورو ته اړتیا لرو. لبل خو موږ ته د ناروغ خوندیتوب ډیر مهم دی او دغه ډاکټران چې له موږ سره ثبت کیږي او جواز اخلي موږ یې اسناد چک کوو. هغه کس چې د تبابت حقونه لري ورته د فعالیت اجازه نه ورکوو. همداشان د افغانستان طبي شورا د ډاکټرانو د پوهې د کچې معلومولو لپاره یو علمي طرحه هم جوړه کړې چې لمخې به په 1400 کال کې په افغانستان کې طبي پوهنتونونو څخه تازه فارغ شوی ډاکټرانو څخه دولتي ازموینه واخیستل شي. نسرین اوریا خلوول چې په 13 کلونو کې ډاکټرانو څخه په 3 دورو کې دولتي ازموینه اخیستل شوی او د افغان ډاکټرانو د ظرفیت د لوړولو لپاره د افغانستان طبي شورا د متداومو طبي زده کړو له نړیوال ائتلاف سره چې مرکز یې په لندن کې دی یو ځای شوی او ډاکټران کولای شي چې له دې لارې په زرګونو کورسونو کې خپل تخصصي زده کړې وکړي. هغه ټینګار وکړ چې هر ډاکټر مکلف دی د ناروغ د خوندیتوب او ورته د معیاري خدماتو د وړاندې کولو لپاره هر کال تازه تخصصي زده کړې وکړي.
کورونا ای وساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
داشنا رادیو درنو ریدونکو، هند افغانستان سره د کورونا د واکسینو مرسته کړې ده او 1500 ډوز واکسین یې استولې دي. د افغانستان حکومت وایي چې نور هیوادونو هم ورسره د کورونا د واکسینو د مرستو ژمنې کړې دي. رحیم ګل ساروان د کابل نه راپور شالې غلې ده.
د کورونا وایرس په ضد په دې مرسته کې 1500 ډوز واکسین شامل دی. افغانستان چې د کووېډ 19 ناروغي سره د مبارزې لپاره په میلیونو ډوز واکسین ترتیا لري، دا 1500 ډوز واکسین لومړنی دی. د هند 1500 ډوز واکسین به 250,000 کسان ته تطبیق شي. دوه ډوز د کووېډ 19 واکسین یو کسته
خوبیسته که واکسین کشور هندوستان بر ما میته
هیڅ نوبت کوم واکسین را کوي دا په نوبت کې ده. WHO مختمنه لیدل چې تر یوې ونی یا لسورزو د دې واکسین تاییدی مخترا رسیدي، په دې خاطر چې اعتماد رامنځته کړو دا واکسین د اوس لپاره تر لسورزو ماتلو، په دې لسورزو کې اله ولایتونو ته انتقال کړو. کله چې تاییدی را ورسیږي تاسو رسنیو سره یې تاییدی شریکو، بیا یې تطبیق په لومړي سر کې په صحیح کارکونکو پیلو.
له روغتي کارکونکو ورهخوا په دوهمه کټګوري کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د کووېډ 19 شکمن ناروغان او یا نورې ناروغي لري دا واکسین به پرې تطبیق شي. په افغانستان کې د هند سفارت وایي چې د کورونا دا واکسین د هند او افغانستان د دوستۍ په پار شوی دی.
So we are very happy today that the first
موږ نن ډیر خوشاله یو. د واکسین لومړنۍ مرسته د هندستان لوري افغانستان سره وشوه. دا واکسین په ممبئی کې د هندستان د سیروم انسټیټیوټ لخوا تولید شوی دی. موږ خوشاله یو چې دا موقع مساعد شوه.
د کووېډ 19 د واکسین د لومړنۍ مرسته د چین له افغانستان سره کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نړۍ له نورو مختلفو هیوادونو او نړیوالو روغتیاي سازمانونو سره هم په تماس کې دي ترڅو د کووېډ 19 واکسین ترلاسه کړي.
موږ د 80% نفوس لپاره دا اوس ورته آمادګی نیسو چې تقریبا 3.5 میلیونه کېږي. پیسې د اول 3.5% لپاره برابر تعهد شوی دی مختلفو ډونرو د طریقه، او د 2.5% لپاره هم دا اوس حتی د جلالت ماب رئیس جمهور د خوانه او د روغتیا وزارت رهبری د خوانه دوام لري.
او اوسنۍ وضعیت څنګه ده د کووېډ؟
وضعیت اوس لپاره شده دویم صفه کنټرول شو وای دی خو د خلکو د توجه او د روغتیا سکتور په تلاش وو شو کولای دا وساتو کبه احتیاطي د یو خانه وسی متاسفانه موږ بیا یو بل بل سره مخامخ شو.
له هند پرته چین هم د کورونا واکسین د مرستې ژمنه کړې ده او په لومړي پړاو کې به 200,000 ډوزه واکسین افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې تر 55,000 اوښتي او دغه وایروس له 2400 زیات کووید 19 ناروغان وژلي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. په استرالیا کې هغه کسانو ته چې د کورونا واکسین کړي وي کارتونه ورکول کیږي. استرالیا پر روانه میاشت کې خلکو ته د واکسین ورکول پیل کړی دی. د امریکا غږ خبريال فیل مرسر د سیدنی نه رپورت را کړی دی چې نظرانه یوسف زئی ولولي.
چې استرالیا خپل سرحدونه د سفر کوونکو لپاره خلاص کړي، نو دا هغه خلکو نه چې استرالیا ته سفر کوي د واکسین کارت وترینه غواړي.
Australia is working hard to ensure we all have access to safe, effective and free COVID-19 vaccines which will give us the protection to go about our everyday lives.
Australia کوشش کوي چې خپل ولس ته خوندي با اثر او وړیا واکسین ورسوي چې دا به موږ خپل عادي ژوند ته بیرته وګرځوي. استرالیا په ملیونونو ډالر په دې کمپاین لګولې دي چې خلک د کورونا ضد واکسین وکړي. چارواکي هیله لري چې د استرالیا زیاتره خلک به واکسین وکړي. مشرانو او داسې نور ها خلکو ته چې په دې لړ کې لومړیتوب دی د فایزر واکسین به ورته د دې میاشت په اخیره کې وشي. د استرازنیک د واکسین په اړه ویل کیږي چې دا به د دې میاشت په اخیره کې د حکومت لخوا د استعمال لپاره تایید شي او د هغې وروسته به هغه هم ورکول پیل شي. هر هغه کس چې ورته واکسین وشي هغه ته به یو ډول کارت ورکول کیږي. دا کارت به د خلکو، روغتونونو او د مشرانو او ناروغانو لپاره د درملنې مرکزونو ته تګ ورسانه کړي او هغه خلک چې پراتونکي کې استرالیا نه ته باندې سفر کول غواړي هغه ته به هم اساني رامنځته کړي. د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره استرالیا خپل سرحدونه تړلیو چې له امله ځینې خلک د خپل کورونو د غړونه بیل شول، کاروبارونه خراب شول. د کارتونو به د هغه خلکو سره هم مرسته وکړي چې استرالیا ته سفر کول غواړي. حکومت د خلکو سره لوس کړی دی چې ټول استرالیایانو ته به د اکتوبر د اخیر پورې واکسین وشي. حکومتي چارواکي سټیوارت رابرټ وایي چې د کارت د لاسرسي به ډیره اسانه وي. هغه وویل
The key thing for Australians to know is they will have a record. They will have a digital and paper certificate.
The Australian for some 89% of Australians who have a smartphone, they'll be able to access that data. د استرالیا د حکومت مخالفین د حکومت په وړتیا چې دغه کارتونه به په صحیح توګه وویشي شک لري او وایي چې په آنلاین توګه دی هر شخص خپل سابقې ته لاسرسي ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دویم استیضاح په درشل کې جمهور غوښتونکو ګوند د غړو ترمنځ ناندري روانې دي. پرون د امریکا په کانګرس د ټرمپ د پلویانو د برید نه یو میاشت پوره شو. سیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکاري برېښنا عمر خیل نووري.
د شرلی پرسکویت په څیر د ایلونای یالت ګڼ شمېر جمهور غوښتونکي په کانګرس کې د خپل استازي مخالف شوې دي.
موږ ډېر په غوسه یو، په قهر یو او بیا به هیڅ کله هغه ترای ورن کړو.
دوی د کانګرس په غړي ادم کینزینګر باندې په غوسه دي.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند لار ورکه شوې ده.
کینزینګر په کانګرس باندې لبریټ ورسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ته رائے ورکړې و او له جمهور غوښتونکو ګوند نه غوښتنه کړې و چې په ګوند کې د ترامپ دولت سیاست ختم کړي.
By poisonous conspiracies and lies.
د زهرجنو سازشونو تیوري او درواغ د جمهوریت غوښتونکو ګوند لار نه ده.
In our opinion gone off the right.
زموږ په نظر زموږ د کانګرس غړي له حد وتلی او هغه څه ویلي چې موږ ورسره موافق نه یو.
په دې ورستیو کې د کینزینګر د سیمې جمهوریت غوښتونکو ګوند د هغه د خبرو په سانسور یا نه نشرولو رائے ورکړه.
What he's been saying about our former
زموږ د پخوانی ولسمشر او د هغه د پلویانو لپاره د کانګرس د غړي سرګندونه د ډیرو محافظه‌کار جمهوریت غوښتونکو لپاره د منلو وړ نه دی.
خو ټول جمهوریت غوښتونکو په یو نظر نه دی.
ترامپ ګوند ته تاوان رسولې.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند دغه پخوانی چارواکي ترامپ ته وفادار کسانو څخه نهیل شوی او په دې باور ده چې ګوند یو نوی لور او مشرتابه ته اړتیا لري.
Proud to be a Republican. I can't see anyone saying that right now.
په کانګرس لبري د روسټه زنه ګورم چې څوک وایي ویاړم چې جمهوریت غوښتونکو یم. څوک پر دې خلکو ویاړي چې سری خولې پر سر هرې خواته منډي وهلې او یوازې په دې خاطر نور خلک بلی سي چې هغه ترامپ نه خوښوي.
د نارت ویسترن پوهنتون استاد لارل هاربریج یانګ وای د ترامپ زد د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي شړل با په انتخاباتو کې د دې ګوند محبوبیت کم کړی.
دا پوښتنه کوي چې غړي څنګه خپل انتخاباتي حوزو کې د رای ورکونکو او حتی په دې کې د فداکار پلویانو چې ګټي د انتخاباتي حوزې د نورو رای ورکونکو په څیر هم نوي متمرکز دي.
د ترامپ پلویان وایي چې د امریکا په ګوټ ګوټ کې د ځینو مراسمو په جوړولو د کینزینګر په څیر غړي پنهخه کوي او هوډی کړای چې په ابتدایي ټاکنو کې چې د کانګرس غړي انتخابيږي ګوند د ترامپ په ملاتړ راوڅرخوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د اډ امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگټن نه نشریږي. کور په کور د پولیو د واکسینو کمپاین او هر ماشوم ته د پولیو د واکسینو رسولو کمپاین قسم تطبیق شي پولیو ختمې شي. مګر که واکسین په کلینیکونو کې تطبیق شي کېدای شي چې یو شمېر ماشومان له واکسینو پاتې شي او خطر شته چې په پولیو گرفتار شي. ګلرحیم نیازمن راپور ورکړی دی.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د پولیو د څاڅکو کمپاین باید کور په کور تطبیق شي او هیڅ کورنۍ ماشومان ته د څاڅکو ورکولو ممانعت ونه کړي. که چیرې کور په کور د پولیو کمپاین تطبیق نشي یو شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او د دې خطر شته چې پاتې شوی ماشومان په پولیو اخته شي. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي
د امر روغتیا وزارت د پلان په اساس باندې موږ په قندوز کې 3,16,000 هغه ماشومان چې عمر د 15 کالونو ټیټ دي هغه زموږ هدف دي. هغه خاري ساحه دي چې الته کور په کور واکسین تطبیق شوه دي او په ولسوالیو کې هم زموږ پروګرام تطبیق شوه ولې الته کلینیک په کلینیک باندې دي. په کلینیک کې چې واکسین تطبیق شي نو والدین به نشي کولای چې ټول کلینیک ته راشي او زمونږه کوم هدف شته هغه مونږه لاسته راوړو.
ځینې کورنۍ کلینیکونو ته ماشومان د واکسین لپاره نشي وړلی او یا هم کلینیکونه له کلو سره په زیاته فاصله کې دي چې لامل یې د ماشومانو هغه شمیر چې دوی سره موجود دي نه واکسینېږي. د قندوز یو تن اوسیدونکی نعمت الله لغمانی چې خار کې ژوند کوي هر کمپاین کې خپل اولادونو ته د پولیو واکسین ورکوي. هغه وایي دغه واکسین ماشومان له خطرناکې ناروغۍ ګوزند څخه ژغوري.
نومی نعمت الله لغمانه ده. قندوز ولایت اوسیدون که ایمه. ما خپل ماشومان واکسین کړو او واکسین چې ډېر ګټه لري د ګوزړ نه د فلج نه مختلف ناروغۍ نه مخنیوي کوي. ډېر مننه کوم د واکسین د بخښ نه ګرځي کور په کور باندې ماشومان ته واکسین کوي.
د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکو جاوید بیا وایي چې کله یې لخر لري د زکۍ اولادونه له واکسین کولو څخه پاتې کیږي.
زه جاوید ما او د قندوز د ولایت اوسیدونکو ولسوالۍ د خانآباد زمنګ سیمه لخر لزروته ده. نو انغ لپاره لیکسون د امنیتی ستونزې دي انغ لپاره نکېږي چې واکسین زمنګ ماشومان ته وکړو او خار ته راغلی واکسین مخې کوو وخت براتو واکسین بلې وکړو.
دینی عالمان وایي چې مور او پلار مکلف دي د خپل اولادونو د ښه صحت لپاره د غوي خیال وساتي او مخکې له هغه چې مرز پرې راشي باید د ناروغي مخې ونیول شي. ګل ریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوست لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.